د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي، موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې، باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاهد دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سور کور کې، چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي، د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ښځه نشي کولی، ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي، ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله، له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حقونو ته نشي کولی، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي. وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شو، یا داسې وای هغه سې وای، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دی ته وایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، یعنې تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شملۍ حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچاته وي، دې بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده د کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوي زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راوده شي و یو په خوست ولایت کې و. دلته د میرمن او خاوند ترمن چې هر سره منسته شوی وي وستونځ به خطر سره دغه موضوع روښانه شوی نه ځکه کله کور ته لاړم ګوانډیان دغه سهار دغه خبر راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی یا به خاوند ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي دا وهل شوی ده او پلارګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټکولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا وټکوي او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اته تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته همدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دي تللي یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم له خاوند سره څه ډول چلن وکړم له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلند دی له پلنکي سره له مور سره مې داسې ډول چلند کوه له خویندو سره مې داسې چلند کوه. بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده تر قابلګۍ زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه هېڅ نه وه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم ښځه هم یوه انسانه ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلن وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه در کوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبرخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي هغه نه لوستې دي هغه نه پوهېږي هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده دا یوازې زما نوکره ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول عیار کړي دي، بېلمۍ نښه ده، د عما پوهوي د نشتون نښه ده، طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې، په اطرافو کې، توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه، چې په غول او بلا کې موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړې شي، په دې باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. حتی داسې موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مني، چې کله دا خپله مثلا چون مور پلان مستم به کړی، مسې تربیه کړی، په ډېرو حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په هغو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبره وي، کله چې خپل خاوند ته هم دغه مشکلات وړاندې کړه، حتی خاوند د خبر نه ورسره مني، وي زه پیسې نه منم، مه ته خپله بده ښځه یې، یعنې شاید تا خپله د پیشدار د ما ورور ته د ما پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تېری، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کېدی، ښځې غږ که پورته شو ولاده ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یمه، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یوه موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ته کا یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کی چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سه مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانم یوه ضربه ووینم.
څومره افغان نجونې کولی شي، افغان ښځې کولی شي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخت ورنړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي وو چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یې حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوش یې کړه. تا د غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه، څه ونه کړه، څه یې حق دی، څه یې حقوق دی، خبرېږي با دغونه ډېره ورته مثلا ناوخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي، د تاسو خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولی ځکه لی خوانه د کورنۍ لخوا تنبی کېږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي
وره زه دغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه استګما ده د ته یو لکه د بدنامۍ ده زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه په دوی سر کې که موږ فکر وکړو ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وی که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا هغه هلک دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا هم هغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي لمنې مثلا داغداره کېږي قرباني څوک ورکوي نجلۍ ورکوي که غږ پورته شي خو ډېر توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دی سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو ولې نشي کولی حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سوء استفاده ترې کړې وي جنسي تجاوز یې پکړې وي یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې ماما یې حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سوء استفاده کړې ده ولې بیا هم دغه ویره باعث دو شوې ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړم ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوې دي حداقل دای زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سوء استفاده ونه شي که نور غږ پورته کړه که پورته نه کړه د ځان پیسې کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې د رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونی په دې پوهاوی سي چې دا د ته حق ده او که چېرې داسې وضعیت سره مخ کېدي باید غږ دې پورته کړي کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کړه کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زر هم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو صفو نونس 21.25 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
سلام او وخت مو بخیر له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس همجنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بره ور واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز ورلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کولډ ټمټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز غیر متجانس، چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتمال میر. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی دي جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینی اوبه. مالګینی اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چې شي وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شته وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي. خو که چیرې 10 10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 10 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه، سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخیر اخیر په ایره بدلیږي. نو داس کار چې سل ګرامه وه ایره به یې هم سل ګرامه وي وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي که چیر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته نو د کتلې پایښت قانون څه وایي د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپله چیشته وایي بیلنس یا برابروالی ده د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس که دوری شل وه دوری هم باید شل وه که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي دغه ته توازن وایي دلته وګورئ کاربن یو دی دلته هم کاربن یو دی هایدروجن څلور دی هایدروجن دلته هم څلور دی او اکسیجن دلته څلور دی اکسیجن دلته هم څلور دی نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي دغه یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي اول موږ څه شي ویلو مغلق مرکبات دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی دلته کاربن اته دی دلته کاربن یو دی یو مرکب که ذریب نه درلودی ذریب یې هر وخت یو دی نو فی الحال دغه ځای یو دی کاربن اته دی او کاربن یو دی نو چیش کوو اته دانې کاربن ور ضربوو په دغه بغل کې اته لیکو سی اته سول او دغه سی هم اته سول د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته هایدروجن او اکسیجن پاتې سول اول هایدروجن توازن کو ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو دی فی الحال ازاد دی دی په مرکب کې دی هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو هایدروجن مخ کې توازن کوو دلته اتلس دانی دی دلته سو دانی دی دوه دانی دی دغه یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوه څو کیږي اتلس دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو بیا سی رازو سی اته ایچ اتلس دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول شیش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلته دوه دانی دی کچیر د تیسا ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانی دی دلته اکسیجن څو دانی دی اته دوه شپاړس اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانی دی نه دانی دی شپاړس دلته دی نه دانی دلته دی ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دی هم په اکسیجن کې ضرب دی دغه اته هم په کاربن کې ضرب دی هم په اکسیجن کې ضرب دی نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپاړس جمع نه پنځه کېږي نو دې خواته پنځه دی دې خواته هم باید پنځه دی خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دی او دلته پنځه دی نو دا ځای ته پنځه پر دوه ورضربوو پنځه پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه کېږي نو چې دا خوا پنځه وله سی اته ایچ اتلس پنځه پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول او دا چې بیا د کسري عدد موږ زده کړو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو دوه په دکی ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی. مجھے یہ کچیر مرکب ضرب نہ دلو دی ضرب یو دی، دلتا سوڈیم دعا دانی دی دلتا سوڈیم یو دانا دی، اول اول دلتا دعا اور ضربو دا غوری دعا اور ضرب کری دعا دلتا اور ضربو دا چم اور ضرب کرل دا حقا ورستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی دلتا ہم یو دانا دی دلتا یو دانا دی، دا خواته دوا اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول، هایدروجن دلتا دوا دانی چې دلتا یو دانا دی، یو دوا به دلتا ور ضرب کو، مخکې خو ما هغه دوا ور ضرب کړې وه، دوا په ایچ کې دوا ایچ، نو هایدروجن هم دوا دانی اسول، دوا مخکې سوډیم تور ضرب کړې وه، دا هغه دوا د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي، دوا دانی ایچ اسول. او بل اکسیجن پاتې شو، دوا اکسیجن دلته دي، یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوا او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوا چې مو دلته ور ضرب کړې وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي. دوا سوډیم اسول، دوا اکسیجن اسول، دوا هایدروجن اسول، دوا سوډیم اسول، دوا اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی او دوا هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر په خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نه سو بدلولی، یوازې ضربونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فورمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فورمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فورمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدروتونه دي چې په ساده کاربوهایدروتونو تبدیل او هایدرولایز نه سي، یا هغه کاربوهایدروتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که تاسو تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واټسپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.